په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو ورجنکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په منځنۍ کورما کې په ډزو وشتل شوی د یو تن مړی موندل شوی دی. له طالبانو سره د نښتو پر مهال ایران ته وختي افغان سرتیري خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دی او په نایجر کې د وسلوالو نښتو پر مهال لږ تر لږه 9000 کسان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل پرون په کورما کې په ډزو وشتل شوی د یو تن مړی موندل شوی دی. وژل شوی تن د کوړی اوسیدونکی محمد کاشف دی چې د منځنۍ کورمې په سام کې د کوئلې کان مزدورانو موندلی دی. ځایي پولیسو بیګا مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې د جون په 8مه وسلوالو په دراني شګۍ سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال 14 مزدوران تښتولي وو، خو لس تنه یې ځایي اوسیدونکي په هغه ورځ خوشی کړل او شپږ کسان یې له ځان سره ایسار کړل. محمد کاشف هم په دغو کې شامل وو. پاتې نور 15 تنه لا هم بې درکه دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې، خو مخکې په منځنۍ کورمه کې د زیاترو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د سند صوبې حکومت وای په کراچۍ ښار کې د کورونا ناروغانو شمیر یو وار بیا په زیاتېدو دی. د صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه تویل په دې ښار کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 14% ته رسیدلې ده. نو موري زیاته کړه
دوی چې خلکو دا غنله چې موږ په پاکستان کې کرونا وایرس لا ماتې ورسره خدا سينه ده. د ټول بند ختمېدو نه رسو خلکو ماسکونه اچول بند کړل. د کورونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي.
داراز په پاکستان کې د کورونا د سار ادارې ان سی او سی هم پرون په خپل ویبپاڼې لیکلي په هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو شرح یو وار بیا له 0% څخه زیاته شوې او په کار ده چې خلک په احتیاطي تدابیرو عملي کولو سره ځانونه له کورونا ناروغۍ محفوظ وساتي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته استولې چې د اسلام قلعه بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته وروختی وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هیواد د انتظامی ځواکونو د ویان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې، خو ایران او افغان حکومتونو د دغو افغانانو شمیر نه دی ښودلی. د تېرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له 100 ولسوالۍ وروسته په اسلام قلعه بندر برید وکړ چې ورسره یو شمیر ځواکونه او د ګمرک کارکونکو ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. 13 اونۍ سباندې 2000 سرتیری د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم واوښتي وو. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره په سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه د جولای په 10مه اشکآباد ته رسیدلی دی. ښاغلي نعیم د شو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان تازه ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او په پوله یې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې ماسکو او تهران ته هم سفرونه کړي دي. دوی دغه سیاسي حالې ځلې داسې مهال کوي چې په کور دننه یې جګړه تیزه کړې او دا ادعا له مخې یې خواوشا یو نیم سل ولسوالۍ هم نیولې دي. بلخوا د افغانستان پوځ وایي د ملکی کسانو د مرګ روبلې وستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له ویرې په طالبانو یرغلیز بریدونه نشي کولی. د پوځ ویان اجمل عمر شینواري پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جوماتونو مورچې جوړې کړې دي. طالبانو له دې وړاندې دغه ډول تورونه رد کړي دي. او بل خبر دا چې په نایجر کې د وسلوالو نښتو پر مهال لږ تر لږه 9000 کسان وژل شوي دي. په شخړو کې ښکېل د افریقا په جنوب لویدیځ کې دغه افریقایي هیواد حکومت وایي چې له مالي سره یې پولې ته نږدې په دې نښتو کې وژل شوو کسانو کې 30 وسلوال بریدګر هم شامل دي. د نایجر د دفاع وزارت پرون وویل خواوشا 100 کسان چې په درنو وسلو سنبال وو ماسپښین 3 بجې یې په یو کلي برید وکړ، خو د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو یې په فوري او قوي ځواب ویلو نه یوازې د غبرید په شاو تمباو بلکې دښمن ته یې ډیر زیان هم واړوه. د برید لاندې راغلی دغه کلی د نایجر په تیلابیری سیمه کې دی چې له مالی او بورکینا فاسو سره پولې لري او پکې وخت په وخت اسلام پاله سخت دریځ ډلې بریدونه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پرون د منځنۍ کورمې د سام سیمې د کولې په یو کان کې یو مزدور مړې موندل شوی دی. په دې اړه معلومات درکو د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان سگزي پرون په شیرانی کې به ولسی غونډه ته ویلي چې د پښتون حکومت د صوبې د پښتون میشته سیمو د ترقۍ چارې لپاره غورځولې دي.
د حکومت اته کربه روپۍ د جنوبي بلوچستان لپاره ایښي دي، ولې دا ځلې د صوبې
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او سلاکار وایي په صوبه کې به د ناقانونه ډلو د فعالیت مخه نیسي. د علاقه وروسته ده چې تیره جمعه په ټولنیزو رسنیو د خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د پیښور په بورډ بازار سیمه کې لسګونه کسان د افغان طالبانو بیرغونه په لاس د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر ضد شعارونه ورکوي.
اغاز مونږ د لاین انفورسمنت ایجنسیز په نوټس کې راغلی ده، مونږ داسې واقعیات روکتام به هم کو، مونږ په دې باندې کنسرن هم.
او د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي چې د صوبې له یو شمېر سیاسي مشرانو سکیورټي بیرته اغستې. د صوبې د مسلم لیگ نون ګوند مشر امیر مقام دې اقدام ته د سیاسي انتقام نوم ورکوي. اورنۍ موضوع ترازو پرون د منځنۍ کورمې د سام سیمې د کولې په یو کان کې مزدورانو یو مړې موندلې چې په ډزو لګېدلې او شناختې د کوړي د محمد کاشف په نوم دی و تن شوی دی. د پاغو شپږو کسانو کې شامل شو چې د جون پر ویشتمه وسلوالو په سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال تختول او ځایي پولیسو د پیښې تصدیق کړی. وایي چې نور 15 تختول شوي کسان لا هم دا غوی پتن لگی غوی لا درک کړي. د پیښې مواری تر اوسه چا ان نه منلې. تفصیل طارق اورغزیرا کوي.
د منځنۍ کور مې په سام کې د اتوار پورز لا کویلې کانسر نږدې دی په ډزو لګېدلې دوی تن مړې موندل شوی. 13 ورځ دا مړې هغل ته د کویلې هغه کان مزدورانو ته په لاس ورغلې چې شناخت د اکوړې محمد کاشف په نوم شوی. محمد کاشف په 20 جون مبینه سره له 500 تنانو وسلوالو تختولې وو چې ته دوه اونۍ پسې ووژلو، خو له هغه نور لا هم بے درک دی. د پولیسو مشر طارق اقبال پرون شپې ناوخته مشال لډو ته د دغه پیښې تصدیق وکړو او دای ویل په تختول شو شپږو تنانو کې د یو تن مړې موندل شوی چې تر لاسه کولو لپاره پولیس یاد سیمې ته ولېږلې دي. د پولیسو مشر وای په دغه اړه نور معلومات نه لري، ولې چې هغه سیمه ډېره لرې ده او د رابطې هیڅ ذریعه پکې نشته، او زیاته کړه کله چې نفري راستانه شي نو هر څه به له رسنیو سره شریک کړي. 14 ورځې وړاندې 14 مزدوران هله وسلوالو د ټوپکو په زور ځان سره وتښتول، کله چې هغوی په درنیو شګیو کې موبایل ستنې د لګولو په کار کې بوختول. وسلوالو هغه وخت د موبایل ستنو لګونکو لس مزدوران بیا پرې خودل، خو ول شپک چې غیر مقامی ول یرغمال او ستل چې پکې یو له هغوی مړ کړو. په هغه مزدورانو کې د دیر محمد انس او امداد خان، د اکوړې محمد آصف او ګلفراز، او د چرسده محمد فرمان لا هم به درک دي. په منځنۍ کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ستنې په لګولو کار پیل کړی چې پکې هغلته تر شلو زیات ستنو باندې د سیګنل حقوق د موبایل کمپنی حاصل کړی دی. دا ټول مزدوران د یوې بلې هغې شخصي کمپنۍ سره تعلق لري چې هغلته ورته د ستنو لګولو کار حواله شوی. کچو هم د ستنو لګونکو مزدورانو د تختولو پیښه تر اوسه چا په خپل سر نه ده اخستې، خو تر دې وړاندې یو شمېر داسې پیښې وسلوال طالبانو منلې. درنې شګې او سام د منځنۍ کورمې د زهموش په حدودو کې راځي، چېرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یا سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځولې شوې وه، خو عام وګړو د تختولو تازه پیښې تر کېدو پس د سیمې امنیت یو ځلې بیا له خطر سره مخامخ کړی. تر دې وړاندې هم دوه داسې پیښې شوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره وتښتول. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو ته خوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی خبرداری ورکړې چې په ملک کې د کورونا ناروغانو شمیر یو ځل بیا په زیاتېدو دی. دا اداره وایي په کورونا ټیسټ کوونکو کې د مثبتو کیسونو شمیر له 40% اوښتی دی. په عین وخت کې د سند حکومت ویلي چې په کراچۍ کې د مثبتو کیسونو شمېر 44% ته رسېدلی دی. ډاکټران وایي د کورونا د مثبتو کیسونو د فیصدۍ لوړېدو غټ علت دا دی چې خلکو احتیاطي تدابیر له پامه غورځولي دي. په دې لړ کې د سند حکومت د یو شمېر احتیاطي تدابیرو بیا عملي کولو اعلان کړی دی. تفصیل له نیاز علی اور.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د جولای په 11مه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په کراچۍ کې د کرونا وایرس مثبت پی خوشمیرا یو ځل بیا لړ شوې ده، او د جولای تر 11مه نیټې په کراچۍ کې د کرونا وایرس مثبت پی خوشرا 44% ته رسیدلی. دی وایي چې خلکو دا ګڼلا چې موږ په پاکستان کې کرونا وایرس لا ماتې ورسره او ټول هیواد نه کرونا وایرس په شپړ ډول لاړو. خدا سینه ده یو ځل بیا په هیواد کې کرونا وایرس پیخي په ډیری دودی د ټول بند د ختمېدو نه وروسته خلکو ماسکونه اچول بند کړل، د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي، او اوس په روغتونونو کې پیخي بیا په ډیری دودی. په ځانګړي ډول په کراچۍ کې دغه شرایط 44% ته رسیدلي، او نن سبا کې د کرونا وایرس پیخي مخ په ډیری دودی او ډیر په تیزۍ وریږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په کراچۍ کې د تیر یوې اونۍ راسي د کرونا ناروغو شمیره مخ په زیاتېدو روانه ده، او د جولای په 11مه د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو 46 ساعتونو کې یوازې په کراچۍ کې د 1,618 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي، او بیا په حیدرآباد کې د کرونا وایرس د پیښو شرح 40% ته رسېدلی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن اتحادیو مشر ډاکټر قیصر سجاد د جولای په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی خار دی، او موږ ګورو چې خلک په بازارونو مارکیټونو او په یو ځای کې هم احتیاط نه کوي. دی وایي چې دا ډیره بدبختی ده چې خلک اوس هم د کرونا د مخنیوي لپاره لارښوونو عمل نه کوي، او په کراچۍ کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو وجه هم دغه ده. موږ چې څه اندېښنې لرلې هغه مخې ته راغلي چې څنګه حکومت په بندیزونو کې نرمي وکړه او ټول بندي ختم کړو، نو په ټول هیواد او په ځانګړي په کراچۍ کې د کرونا وایرس په ناروغانو کې زیاتوالی راغلی. موږ نه پوهیږو چې لوی اختر به څنګه تیر شي. خدا یو غټه خطره ده چې کوم حالات روان دي، اندېښنه لرو چې د غټ اختر نه وروسته به د کرونا وایرس ناروغان ډیر زیات شي، ولې چې د څارو په منډۍ کې بازارونو کې څوک هم د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي، او واکسین هم هغه مرا په ګړندۍ نه لګولې کیږي څومره چې پکار دي. پسند کې د کرونا د پیښو د ډیرېدو له امله بیا سن حکومت هم ګامونه اخستي او پریکړې کړي چې په ګاډو کې سفر کولو لپاره لازمي کړي چې هر سړی خپل واکسینو سند وخی، او بیا هغه څوک چې د درملنې لپاره روغتونونو ته ځي باید چې واکسینو سند وخی، کنه علاج به نه کیږي. یوازې دا نه، د نېشنل کمانډ ان آپریشن سینټر یا این سی او سی د جولای په 11مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې 40% څخه ډېرې شوې، او د ریکارډ تر مخه له دې وړاندې د مای په 1.5مه په هیواد کې دومره پیښې مخې ته راغلې وي. ویب پاڼې د جولای په 11مه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 20 کسان مړه شوي دي. له دې سره له کرونا وایرسه د مړو شوو کسانو شمېره 2,152 رسیدلی، خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 9,00,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرس سا ژغورلی شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي لدی باوجود چې د پښتنو وطن له هر ډول قدرتي وسایلو ډک دی، دوی مجبور دي چې د مزدورۍ لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي. نوموړي د بلوچستان په شیرانی سیمه کې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې مرکزي حکومت د بلوچستان پښتون میشتې سیمې او د اوسیدونکو یې د پرمختګ چارې له پامه غورځولي دي. مرکزی حکومت بیا د تیر کال په نومبر کې د بلوچستان د مغربي سیمو د پرمختیا په نوم د یو شمېر پروژو پیلولو اعلان کړی و. لکوټه د ایوب ترین رپورټ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د صوبای صدر او پخواني سنټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه تیر مازدیګر د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په سرحدي سیمه شیرانی کې یوه احتجاجي جلسه وسوه. و دې جلسې ته د وینا کول پر وخت پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي یو ځل بیا پر افغانانو غږ کړی دی چې هغه دې په خپلو کې جنګبندي وکړي او ټولې ستونزې دې د خبرو د لارې هوارې کړي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې دننه پښتونخوا وطن د قدرتي نعمتو څخه ډک دی، خو اوس د دې نعمتو قدردان کول زموږ د موارده
زمر د دې کام عزت او خدای مکه به عزتي سرچری کړ، او بیا زمر د دې کام عزت او خدای مکه به عزتي د دې خپل ټاټوبې زمزک سرچری کړ. کدام زکه د خپل بچان په وخت اختیار کړ او دلته پښتانه د دوبۍ د مزدوري د خاري لا ګرځیدل او د لید کور په څنګه روزګار او دا په نور ژوند دي. دا خبره پر هغه شمارانو باندې لګیږي چې زمر پر صدانو ناس هغه چې کومه سره تکړی دی هدي سره وژن سار ماشام پر یو پټ مزکه پر یو کړن زکه مشتو په خپل راوا بند ورځی جوړ کړی د کال چې موږ ډیر بیا زمي ماف کوم زوري وکړو 2000 کس موږ سره وژن 2000 خلک چې موږ د هرې بلا په خوله کې ور ابلا به موږ مخواړې.
هغه زیاته کړه چې په پښتون کام ته د ورپیش څوندو داواري لپاره به دوی میاشتې ورسته په بنو کې وجرګه کیږي، په هغه کې به سیاسي او قبایلی مشران پر دې سره ژغیږي چې څه ډول پښتون کام د مشکلاتو څخه راستلی شو.
دنیا په کم کتاب کې راغلی چې د پنجابی په صوبې د سندی په صوبې نوم به گورنر وي، د بلوچستان په صوبې نوم به گورنر وي. مشه یا تر اوسه یا مشته یو دغه راوځي چې تی راندای درګایا تی خدای مکه الله پاک شړې یا د دربار مشته را اوسه ولی په پښتانه په یو صوبې کې نه مش په نیو صوبې کې د بلوچستان مر جګړه نکو. دا اوس دا حکومت جام کا کو د حکومت اته کرب روپی د جنوبی بلوچستان لپاره یې شدي ولی دا ځنه نه دي صوبې اته عرب شتا خزانه کې درلوده او بلوڅ دې ورکوولې درې به دې ما سره کړې په دې باندې تور کړې چې په دې ته په دې ورکه چې پر دې چا دې پر تا چا کوي نو غواته دا په شتون دې ته ګمارې چې ولا سم لا دې ما سره ته یو چا کو کته ته مو تر عرب روپۍ ده دا رنګ ملکونه نه چلیږي.
که څه هم د شاغلې څخه پر وسري خبرو باندې د صوبایي مرکزی حکومت له لوري تر اوسه څه خبرګون نه دي ښکاره شوی، خو کله چې تیر کال په نومبر کې د بلوچستان مغربي برخو لپاره 600 بلینه ترکیاتي پیکج اعلان سوی وو، نو هغه وخت زیاتره وفاقي وزیرانو ویلي وو چې د بلوچستان مغربي برخي په تیرو 12 کې د جنگ له امله زیاتې ځپل سوي دي او د ترقي په میدان کې ورسته پاتې سوي دي. د وفاقي وزیرانو میرمن زبیده جلال او مراد سعید په وینا چې د دې ګام مخه یت سوي سیمې د ترقي په میدان کې د صوبې د نورو برخو سره برابر راوستل دي. دلته خبره د یادونه ورده چې پښتونخوا ملي او میګوند د غورسته په صوبه کې د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. کله چې د جون په 18 نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند په خوانی سنیټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې زخمی او د بیوشي په حالت کې وروختون ته وړل شوی وو، د طبي وضعیت د زیات خرابېدو وروسته کراچي ته وړی وو. چیرې چې نوموړي د جون په 28 نیټه په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د جون په 28 نیټه چې کله په مسلم باغ کې په خپل باګنی ادرک عثمان خان کاکړ مړی و خاور ته سپارل کدی، نو هغه وخت د ګوند مشر محمود خان چغزی ویلی وو چې شاغل عثمان خان په خدای مرګ نه بلکې وجل سوی دی. وروسته د بلوچستان حکومت د عثمان لاله د مړینې په اړه د پلټنې په خاطر د بلوچستان هایکورټ د دوو ججانو عدالتي کمیشن جوړ کړ، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه یوازې په صوبه کې د احتجاجي جلسو اعلان وکړی بلکې د سپریم کورټ د جج په مشرتابه کې د یو عدالتي کمیشن غوښتنه هم تکرار کړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د افغانستان پر نام له حالات وی جوړ نظر دی او هر ممکنه هڅه وکړي چې د صوبې امن نظم پر ځای وساتي. دا لغه ورسته چې د جولای 9 پر ماخستن په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې له تورخمه د پېښور بورډ بازار سیمې ته د یوې جنازې له ورسېدو سره سم هلته لسګونه کسان د افغان طالبانو بیرغونه په لاس جمع او د جهاد په حق او د افغانستان او پاکستان د جمهوري نظامونو پر ضد شعارونه ورکول. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د وسلاکار ترڅنګ یو صوبایي وزیر هم مشال لړوي ته ویلي چې د ناقانونه ډلو فعالیت په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. خو ځینې شنونکي بیا ویر خي چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره به د پېښور او شاوخوا سیمو امنیت هم خراب شي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د ولسی اړیکو او لوړو زده کړو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش د جولای پر 11مه مشال لړوي ته وویل چې حکومت د افغانستان حالاتو ته په کتو د صوبې د امنیت ساتنې په چارو کې لا هم جدي شوی دی. نوموړي که څه هم د مشال لړیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جولای 9مې پر ماخوستن د پېښور په بورډ بازار سیمه کې د افغان طالبانو جنډې په لاس راوتلي کسان څوک وو او دا چې پولیسو تر اوسه په دغه قضیه کې څه کړي دي تفصیل ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې حکومت به د دغه رقم کړنو د مخنیوي پوره
منگا ہمیشہ دا ویری دی چی دا افغانستان دا ہر قسم تا تعلق یا ہر قسم تا حالت دا غیب ڈائریکٹ اثر بھی پا پاکستان باندے ککل افغانستان کی حالات خدای مکا خرابی گی دا غیب ڈائریکٹ فال آؤٹ پا پاکستان باندے یا پا پاکستان کی بیا بالخصوص پختونخوا او زمونگ قبائلی ازلا آغی نریر زیاد متاثر کی گی. تاسو چی دا کمی واقعی خبر کوئی اغا زمونگ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز باقاعدہ پا نوٹس کی را غلی دا مونگ دا سی واقعات روکتام بہم کو مونگ پا دے بانے کنسرن ہوں او سنگا چی وزیر اعظم سے بیریو جی کہ خدای مکا افغانستان کے دیر حالات خرابی گی نم پختونخوا کے یا پا پاکستان کے پا مونگ دیر سٹرینجنٹ میجرز آخر
د جولای پر 9مه پر ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې چې مشال ریډیوې په خپلواک توګه د کروالي تصدیق نشي کولای ښکاری چې ظاهرا د افغان طالبانو لزګونه پلویان له تورخمه د پېښور بورډ بازار ته د افغانستان په جګړه کې د وژل شوی یو کس له ورول شوی جنازي سره ملګری کیږي او د جهاد په حق او د افغانستان پاکستان او امریکا حکومتونو پر ضد شعارونه ورکوي. پاکستان ایکسپریس ٹریبیون پانی د جولای پر 11مه خبر ورکړل چې د پېښور د بورډ بازار د احتجاجي لاریون په خلاف په ریګي ټانه کې ایف آی آر درج شوی دی. مشال ریډیو پر همیاده نیټه د دې خبر د تصدیق او په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د ورځې مهال څو واره د پېښور پولیسو د یو افسر ایس ایس پی آپریشنز یاسر اپریدی پر واتس اپ شمیره زنګونه وهل او لیکلي او غږیز پیغامونه پرېښودل، خو نوموړي د هغو د لیدلو او اورېدلو باوجود ځواب ونه کړ. د پېښور یو پیژندلې خبریال محمود جان بابر چې دی هم د بورډ بازار په شاوخوا کې اوسي وایي په دې سیمه کې د افغان کډوالو نفوس زیات دی او دا چې پر تورخم دروازه د جنازو وړل راوړل د معمول خبره ده. خو نوموړی زیاتوي د دې وروستۍ جنازې په ویډیو کې د افغان طالبانو بیرغونه ښکاره کېدل د ده لپاره حیرانوونکی و. د پېښور یو بل خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې د افغان طالبانو پاکستانی ملاتړي ښایي د پخوا په څیر میدان ته راووځي او په سیمه کې د سختدریځۍ او جګړې اور ته لمن ووهي.
پاکستان کے ڈیر گندون حمایت کی پدی کی آغا تنظیموں نے جاگا طرح گر ڈکلیئر شوی دی آغا ڈیر مخ کی مخ کی دی اور بلر سے کم جلسہ شوی دا ندی کے مطلب کل طالب خبر دو اگر ٹول راگری دی اور بدائی کی سپینی جنڈی اچھتی کری دی اور ڈیر ہٹ جلو سے استر لے دی چپاگی کی دا طالبان و پاہک د امریکی خلاف ہو د اشرف غنی خلاف ہو اور دغه شان په پاکستان کی د جمہوریت خلاف هم نارے لگی دی دی.
خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جولای پر 11مه مشال لیډو ته وویل دوی د افغانستان د حالت خکیدو په هیله دي، خو زیاته کړه چې د هغه هواد جګړه لا پسې تیزیږي نو د پاکستان مرکزی او هم د خیبر پختونخوا حکومت به د خپل ولس ګټو ته پکتو مهمه پریکړه وکړي. نو موږ یې داډو خو چې د سعودي حکومت او پولیس په یقیني کوي چې د بورډ بازار د ورستی لاریون په څیر حالت بیا تکرار نشي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر ضلع انتظامی سرواکو ویلی حکومت او امنیتی ځواکونو یو اقدام د پس د تیرا کوکې خېلو کډوالو ته خپل کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړې. د دوی په خبره په لومړۍ مرحله کې د سکندر خېلو ځینې کورونه هلته لېږلې دي. د تیرا کوکې خېلو مشرانو او فعالان وایي حکومت د نورو قومونو د کډوالو په څیر مراعات نه دي ورکړې. دوی حکومت غواړي چې په سیمه کې دې د بیا بحالۍ چارې پیل کړي او د صحت، تعلیم او د پاکو اوبو بندوبست دې ورته وکړي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي د کډوالو ته د کور ځینې لوښي او خیمې ورکړې دي. دوی زیاتوي د کډوالو د ورانو کورونو د سروې کارونه به ژر پیل شي او هم به هغوی ته معاوضې ورکړل شي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا کوکې خېل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل کړې او په لومړۍ مرحله کې د دوی څخه باندې څلوېښتو کورنیو ته اجازه ورکړه چې خپل کورونو ته ستانه شي. دا کډوال 2014 کې په تیرا کوکې خېلو کې د وسلوالو ډلو د شتون او بدامنۍ له امله جمرو ته راکډه شوي وو او د کډوالو د کیمپونو په ځای خپل خپلوانو سره دېره شوي وو. د کډوال وایي دې مودې پورې بې کورې ډېر ځپلي او په کار ده د ستنېدو په مهال هغه ټول سهولتونه ورکړل شي چې کوم د نورو قومونو کډوالو ته ورکړل شوي وو. د کوکې خېل کډوالو اتحادیې یو مشر او فعال صدیق پردی مشال ریډیو ته وایي د سهولتونو ورکولو بغیر خپل کورونو ته روان دي.
هلته چې کوم د شادګردو یو ځل قبضه وکړه په علاقو باندې کورونه د سامانونو نه ډک هلته پاتې شوي وو چې کله دلته راغلل د گورنمنٹ طرف هم دی دوسرا صحیح مرسته و نکړی شو. دوته نه آی ڈی پیز حیثیت ملو شو نه چکم دی دوته راشن ملو شو. دو بیا ډیر زیات احتجاجونه وکړل. تقریبا د 13 شرا کله روډونه بندوا هغه ساو دین درنه باب خیبر باندې تیر کال چکم دی دو وکړه. نور ډیر زیات احتجاجونه دو وکړل. هلته دی دو ټول کورونه چکم دی ویران شوی دی. دوته چکم دی هیڅ قسم کمپنسیشن ملاو نه شو. صرف یو ټین دی گورنمنٹ طرف ته ملاو شو.
یو ځای مشر فیض الله جان کوکی خیل وای د ستنېدو غوښتنه ډیر موده پس و منل شو. خوست په کار د حکومت هلته په تیرا کوکې خېلو کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کا.
دا د مهرباني وکړي چې ګورنمنټ ته زر نظر د صحت، د ایجوکیشن، د اوبو، د سړکو او د خوراک څخه د بندوبست وته لازم وکړي. دا زما ګورنمنټ ته اپیل دی ځکه چې ډیر وخت پس خلک روان دي او مخال موبایل هسپتال ډیر ضرور دی. بازار یعنی مطلب چې پاغه کې سامان ممان او دا شي نه وي او دوی ته په فوري تور باندې ستري کې سره موبایل یوټیلیټی سٹور په شکل سره هغه ګورنمنټ بندوبست وکړي.
د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې د قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم لخوا دې کډوالو ته یوازې نان فوډ آیټم یعنی د راشن نه علاوه د کور لپاره سلوخي او یو کورنۍ ته یو خیمه ورکړل شوی. باقی د ترانسپورت خرچه او راشن نه دی ورکړل شوی. دوی وایي هلته به په تیرا کوکې خېلو کې د خیبر د نورو متاثره شو برخو په شان د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې کیږي او خلکو ته به معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې ورغوي. چارواکي وایي د تیرا کوکې خېلو نه څه باندې 60,000 کورنۍ بې کوره شوي. تیرا کوکې خېلو سیمه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې غرایزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده چرته چې اوس هم امنیتي ځواکونه شتون لري. امنیتي ځواکونه وایي هلته یې تر راجګال څوکې پورې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په مرحله واره توګه به یې ولسي وګړو لپاره خلاصوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
Thank you.
پرون د منځنۍ کورمې په سام کې په ډزو وشتل شوی یو مړی موندل شوی دی. ځایي پولیسو د پیښې تصدیق کړی، ویلي دي چې د جون په 28 وسله والو په دراڼي شګې سیمه کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال 14 مزدوران وتښتول چې بیا یې لس تنه ځایي اوسیدونکي خوشې کړل او شپږ کسان یې له ځان سره ایسار کړل. محمد کاشف هم په دغو شپږو تنو کې شامل و او پاتې نور 15 تنه لا هم بېدرکه دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چاره ده منلې. د سند صوبې حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د کورونا ناروغانو شمېر یو وار بیا په زیاتېدو دی. د صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب پرون وویل په دې ښار کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 14% ته رسېدلې. دا راز په پاکستان کې د کورونا د سار ادارې NCOC هم پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي، په هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو شرح یو وار بیا له 4% څخه زیاته شوې ده. ایرانی چارواکی وایي هغه افغان سرتیری یې په یوه الوتکه کې کابل ته استولی چې له طالبانو سره د هرات ولایت اسلام قلا بندر له جګړې وروسته د ایران ته وروغوښتي وو. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې، خو ایران او افغان حکومت د دغو افغانانو شمیر نه دی ښودلی. د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره په سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان محمد نعیم په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د وفد د ترکمنستان په رسمي بلنه د جولای په 10 اشکاباد ته رسیدلې. ښاغلی نعیم د شو باسونو جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو یو ورځو کې ماسکو او تهران ته هم سفرونه وکړل. په نایجیریا کې د وسلوالو نښتو پر مهال لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. دغه افریقایي هیواد حکومت وایي چې له مالی سره یې پولې ته نږدې په دې نښتو کې وژل شوو کسانو کې 30 وسلوال بریدګر شامل دي. دغه برید د نایجر د تیلابیری سیمه په یو کلي شوی. په یاده سیمه کې وخت په وخت اسلام پاله سخت دریځ ډلې بریدونه کوي.
مشال رادیو لن خبرونه وو له منور شام اوریدل. اوسه بل موضوع، ترکمنستان د افغانستان پولې ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشکاباد کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوې چې پولې ته د تګ لپاره د چمتواله ولري. د مشال لیډو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان د اقدام خی چې منځنۍ آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډېر اندېښمنه ده. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا آزادي رادیو ته ویلي په ماری ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متري واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جیټونه او هلیکاپټر یې پولې ته لیږلي، خو کراش مېرې نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 سرحد آباد سیمې ته درنه وسله لیږدول شوې ده. اشقاباد کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولې ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې په هره سیمه کې چې د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دی، د دې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په روسیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لزګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي ګاونډی دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیری د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
زموږ له خوا نه هیڅ ستونزه نشته. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه پولې ته نږدې کېږي، د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د هغو کلک رعایت کېږي او د خاورې ته موږ له خوا نه هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي، خو وروسته یې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردوونکو هر افغان جنه غواړي چې ملاله یوسفزای شي، خو دوی د هیواد روانو ناخوالو او جګړو له خپل راتلونکي نه هلي کړي دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنی نن ورځ د ملاله یوسفزای په نوم کړي ده. په کابل کې د مشال اړوي خبريال خاطر پردیس په دې رپورت کې د سوات د ملاله یوسفزای ژوند، د هغې مبارزې او پر افغان جنکو یې اغیز ته کتنه کړي چې دا رپورت هم د ملاله په غږ پیلېږي.
زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم.
د دې غږ د غلې کېدو هڅه اته کاله مخکې وشوه، خو غلی نه شو.
دریم څلورم او پنځم جماعت کې
دا ملاله یوسفزای ده. ملاله له ماشومتوب غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړي له مشال راډیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نه شي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې موږ خپل ژبه زده کړو، موږ په هغې کې کتابونه وګورو، موږ په هغې کې شاعري وګورو، موږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او موږ هغه خپل زموږ چې کوم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسفزای تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې، او همدغسې د طالبانو د فکر سخت مخالف و د افغان جنوب په مقابل کې هم دغه سي تاریخ والی روان دي، ځکه چې هغه بریږي چې طالبان بیرته رانشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان انجونې باید لکه ملاله غوندې د طالبان په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزای د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د وبریت پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپي شوه. نوموړي دوه اونۍ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر وچې، له هغه ځای بیا انګلینډ ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. ملاله یوسفزای ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوب پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزای ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وایي د ملاله په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تلا کړې دي. خو اغلې کوچی وایي که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کومو ګورو اکثرا نجونې تعلیمات لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایي او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې وضعیت رامنځته کولی شي.
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملالې یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 او 15255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د هیواد په زیاترو برخو کې د سړیو په نسبت د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د کمیشن د شمیرو تر مخه دا مهال په خیبر پښتونخوا کې له سړیو د ښځو ووټونه 25 لکه او څه د پاسه 2 اتیا زره کم دي. د انتخاباتو کمیشن د چارواکو په خبره د ښځو او سړیو د ووټونو په شمیر کې د فرق کمولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا څېړونکي وایي که څه هم دا فرق زیات دی، خو په 2018 کال کې نور هم زیات و چې اوس د کمیدو خواته روان شوی دی. تفصیل له منور شاور.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال د هیواد له 80% زیاتو ضلعو کې د ښځو د ووټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرال جاوید اقبال خټک د جولای په 11مه مشال لیډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په 11 ضلعو کې هم د ښځو د ووټونو د اندراج شرح 10% کم شوې ده. نوموړی د دې د وجوهاتو په اړه وایي،
خاص کر په کے پی کې چې کوم دی سړی چې کوم دی هغه زنانا وټونو کې دلچسپي نه خري، بیا چې کوم دی بیا د شنه ختی کارونو مسله ده، او د سره کلچر کنسټرینټ هم دی خلک انټرسټډ نه دي. سر پولیټیکل ډیپرایویشن هم دی، هغه باندې سره هم خلک مطلب ډېر انټرسټ نه خري. خیبر پختونخوا نه علاوه په ټول پاکستان کې لکه دا ایشو د هیواد کې کے پی کې نه ده، بلوچستان کې هم ده، د پنجاب باد علاقو کې هم داسې ځایونه شته چې هلته زنانا وټونه کم دي.
جاوید اقبال خټک زیاته کړه چې د ښځو د ووټونو اندراج زیاتولو لپاره د شناختی کارډونو د قومي ادارې نادرا ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، مذهبي او قبایلي مشرانو او رسنیو سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سږ کال تر اپریل میاشتې پورې په دې هیواد کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر څه د پاسه 1,24,40,000 سره دی، چې پکې له 6,53,00,000 زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 15,09,30,000 د ښځو ووټونه دي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فافین یو چارواکي مدثر رضوی مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو خواو شا 2 لسیزو راهیسې په دې هیواد کې د ښځو او سړو د ووټونو په اندراج کې فرق هر کال زیاتېده چې اوس په ځای ودرېدلی، او هیله دا چې نور به کال په کال کمیږي.
د ښځو او سړو په ووټونو کې دا فرق په 2002 کال کې خوښه 15,50,000 وو، خو په کې پرله پسې هر کال زیاتوالی راغلی چې د 2013 کال د عامو انتخاباتو په مهال خوښه 1,10,00,000 ته ورسېده. له هغې وروسته د انتخاباتي کمیشن، نادرا او غیر سرکاري ادارو په هلو ځلو نه یوازې د دې فرق د زیاتېدو مخه ونیول شوه، بلکې تر څه حده کم شوی هم دی. یعنی اوس مهال د ښځو د ووټونو شمیر له سړو خوښه 1,23,00,000 کم دی.
مدثر رضوی همداراز وویل په دې لړ کې حکومت، مدني ټولنې او ولس ته په ګډه لا نور کار کول پکار دي چې په جمهوري نظام کې ښځې هم د سړو برابر رول لوبولو جوګه شي. دته په اشاره د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو د سانګي استاد تبسم مجید وای د یو هیواد جمهوریت نظام هله مکمل کیږي چې پکې خځې فعال رول ولري او د ووټ اندراج د دې اولنې قدم دی.
د دې کې د سړو آگاهی دلته ضروری ده. سړی نه دا احساس ورکول چې خځه دلته د دې د قشان کې د ووټ حق ته څنګه دي ستاره او د ووټ حق به هغه وروسته استعمالي فعال کول اندراج وکا. ظاہر ہے جب بوزی سڑی دے اندراج دفارہ ہو اس سیدھے الیکشن کمیشن آف پاکستان دا ووٹ اندراج کو رجسٹریشن کال ہم ڈیر آسان کرنا نو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مفصل جی دیا وہ زیب زیر ہوتے نزدی نزدی ہوتے تا بہترین سٹیزن الو روی گے چیزی تا دا ریاست ہم صاحب ادا دے دا خو دا ریاست دا ٹون اولنے او اہم حق تے پمون باندے چی دا ووٹ اندراج وشی او استعمال ہم اپنے شی.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سا کال تر اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر نږدې 2 کروڑ دی چې په کې له 1,12,00,000 او 1,00,000 زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 6,00,000 او 9,00,000 د ښځو ووټونه دي. یعنی د ښځو ووټونه له سړو 25,00,000 او څه د پاسه 2,00,000 کم دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا جویش
د خیبر پختونخوا پولیسو ویلی چې په صبح کې له 9 با سره کسانو څخه امنیتی ساتونکو یې اخیستې دي. په دې کسانو کې د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي مشر امیر مقام او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم شامل دي. مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت دا اقدام سیاسي انتقام دی او که پرې بریدونه وشول حکومت به ذمہوار وي. بلخوا د صوبایي حکومت یو وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې دا پریکړه حکومت نه بلکې پولیسو کړې او زیاتوي چې د دې اشخاصو پر امنیت مامور یوازې اضافي سرتیری ترې بیرته اخیستل شوي دي. تفصیل دانیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې یو شمیر سیاستوالان له دوی څخه د دولتي امنیتي ساتونکو د لرې کولو په غبرګون کې وایي که پرې بریدونه وشول نو حکومت به ذمہواره وي. دوی دا خبره لا غرستو وکړه چې د خیبر پختونخوا پولیسو د جولای په 10 په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی، ایمل ولی خان او میا افتخار حسین، د مسلم لیگ نون ګوند امیر مقام، د پاکستان پیپلز ګوند اسما ارباب عالمگیر او انجینیر همایون، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان تحریک انصاف ملک انورتاج او سینیټر ایوب اپریدی، د خیبر پختونخوا د نیب محکمې او د درغلي او سید ادارو مشرانو، د دیر نواب نوابزاده امیر خان په ګډون له 9 با سره کسانو لپاره 8500 ګمارل شوي ساتونکي به نور د امنیت ذمہواري نه ترسره کوي او د پیښور پولیسو مرکزی دفتر ته غوښتي دي. د دې اقدام په رد عمل کې د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا لپاره مشر امیر مقام د جولای په 11 له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د امنیتي ساتونکو د لری کولو تر شا د حکومت سیاسي انتقام دی. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د ایلیټ فورس په نوم د پولیسو یوه محکمه ده چې پکې مسلکي ځواکونه وي او له دغو څخه دته 3 ورکړي وو چې بیرته ترې لری کړل شو.
اچانک پرونه لیټر راغی چې کسانو ته جوړ تاسو موږ ویټو کوو واپس راشي. لکه فار اگزامپل زما نو په ما خو وو عملی شي دی او تاسو میا افتخار بلې چې په اوسې بیا نو ذاتی دشمنی نشتی زمان خبره کرده خو آره ملک و پاکستان خبره منگر وخیره گو داغی منگر داغ قیمت دا کول راغری دیو منگر دا کرده دی مجھے دا چانک تر خیال لاغلے که بجای جی خرگو دا نور سیکیوریٹی ورگی چی دا خبر روز تو سوچ نکی جی دی با اثرات سی و نقصانات دی تی با سیاسی انتقام دا او با زینون کی دو وزیاد دی.
دا کامی وطن گن مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویل چی پا دو امنیتی ساتون کو کتری یو لرکل شوی دی او دا حکومت یا پولیسو لاړه خبرتا د وجوهاتو پړه وضاحت نه دي شوی. هغه زیاته کړه چې باید حکومت د هیواد موجوده امنیتی حالاتو ته په کتو اقدامات وکړي.
دا اوس حکومت هغه دی چې موالم دا وی دا او دا چې کوم حرکت وکړ نو سبا کو بازار خاص ته سوشي نو دا ذمہدار به هغوی زنم پیش لابلې داسې اقدام په داسې اقدام کې واغشته جواز تکشته.
بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو په ټویټر لیکلی چې له سیاستوالانو ځنه نورو کسانو څخه د دولتي ساتونکو د اقدام یې بې توپیره او شفافه دی. دوی زیاته کړې چې د خیبر پختونخوا د حکومت پام له هغو کسانو څخه د ساتونکو لرې کولو ته دی چې ساتونکي د ذاتي غیر امنیتي وجوهاتو لپاره کاروي او کوم کسان چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي له هغې امنیتي ساتونکي نه اخلي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د حکومت او د مخالفه ګوندونو ترمنځ د اړیګړي او د مخالفه ډلو د جلسو د هغې د افغانستان د حالاتو په اړه د بیانونو د مخنیوي لپاره دا اقدام شوی دی.
دا سیاسي مقصدونه دي، د دې نتیجه ډېره خرابه ده. دغه سیاسي مشرانو ته حکومت د سکیورټي ورکړل شي وو، او دوی د ترهګرۍ خلاف اواز اوچت کړو، او بیا دا چې کوم ترهګر ډلې وي هغې په دې باندې رشته دارو باندې بریدونه هم کړي. زمان اندازه دار چې اوس د دې خلکو ژوند ته ډېره خطره پاتې شوه. بل خبردار چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې اړې ګړې روان دي، او دا سیاسي مشران د افغانستان په دې اړې ګړې خپه دي، په دې سات کې سیکورټي اغستل زمان اندازه دار چې د دې خلکو خوله چوپ کول دي.
د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدوري او کلتور وزیر او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شوکت علي یوسفزي مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پولیسو په پریکړو کې کار نه لري، خو د صوبې د نورو خلکو د امنیت لپاره له سیاست والانو او باسره کسانو څخه یوازې اضافي ساتونکي لري کړی دي.
کوم آنجی نه راغلی دا غره کام دی، او هغه په دې وجه چې څرې دی چې ډېر داسې پولیس دي چې هغه اضافي پولیس دي چې خلکو اغوستي دي، کور نو کې چلو دي، بل څه چې دی نو پوره صوبه ده. کوم اکسترا کسان ساتلی شوي دي، هغه اکسترا کسان چې دي هغې د هغې پریک مطابق چې چاته څومره تریک دی، چاته څومره ده، هغه مطابق سپورټ هغې ته ورکړی شوی ده.
د 2013 کال په اپریل کې هم د پخانی چیف جسټس ثاقب نثار په امر په ټول هیواد کې د سیاستوالانو، خبریالانو او بیوروکریټانو په ګډون له باسره کسانو څخه تر 14,000 او 650 زیات امنیتي ساتونکي لري کړل شوي وو، چې پکې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم شامل وو. هغه مهال چیف جسټس ویلي وو چې په هیواد کې د پولیسو شمیره کمه ده او باید پولیس د ولس امنیت وساتي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپگو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د یو وار بیا د ځمکو پر سر شخړې پیل شوې دي. د دوی په خبر په داسې حال کې چې د قومونو ترمنځ جګړو زور اخیستی او درنې وسلې پکې کارول کېږي. انتظامیه او پولیس هغه رنګ چې لازمه ده د دغو شخړو په هواري کې کردار نه لوبوي. ځایي خلک د بېلابېلو قبیلو د ځمکو د قانوني حدبندۍ پر خبره ټینګار کوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي بیا وایي دا ستونزې په پام کې دي او د حلولو لپاره یې هڅې کوي. د عمر وزیر پر رپورٹ کی تفصیل اورو.
دا ځای ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجوش خړو یو ځل بیا سر راپورته کړي. د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، یو په بل اصلاحې کراوي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایدک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوې. په 1300 ورځو کې یو په بل اصلاحې وکراولې، چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلې شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو 13 ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15 نیټې پورې میعاد یې دی. خو ځایي خلک وایي انتظامیه او پولیس د دې شخړو په هوارولو کې پاتې راغلي. نمیرام شاه اوسیدونکي محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیستی، ولې پولیس او انتظامیه له هغه کردار نه دی لوبولې چې مستقل حل یې تلاش کړي. په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي.
بدمرغه ډېر سخت بد حالات تر منځ روغ راغلي. مینا غاٹے غاٹے اصلی سرا ولی پار کیر سے پار غاٹے رام دائی باجوا صاحب کور کمانڈر جی او سی وزیر اللہ و عمران خان اس علاقے من دلش کی رحم در من وہ کو جس سے منا مسالی دی دے کی میں کمی پر مال شگی آگا دا دے قانون اختیار پر مطابق من دے دیتا حال دا کو
دمیر علی اوسیدون کے مامور جان داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چه اوز دا خیبر پشتنخوا سر ازم شوی عدلیا پولیس آئین دا غلطا لاگو دے پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی. باید مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او کامونه یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیستی.
ریوینیو ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیہ موجوده ده. ونن صاحب وو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ هم نافذ العمل شو. دا درخواست وکی متعلقہ چارواکی ته چې دہار قوم پلمان سے کا آد پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چھ دے ریوینیو ریکارڈ تنازور سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو.
دا شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول داوڑ وائی چھ خلق اسلحہ اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلي. اگر چې پولیس عدلیه موجود دی خو ولې فعال کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي؟
چې کله دیش خړې کې څه نقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیه وي، ځلي انتظامیه او پولیس وي. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قوالی اضلاع کې لاګو دی، هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، غرونو ته وخیژي. ضلعي انتظامیه ته او پولیس ته پکار دي چې خلک پهلا کنټرول کړي، هغې نه پس د دوی کیسونه چې کوم دي د قانون د لارې حل کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بوراخیلو ترمنځ 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې، دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړې، حد بندی یې شوې. د نورو قبیلو ترمنځ هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریونیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبایي حکومت متبادل نظام ADR هم د غلطه غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندی کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیژي له ټوپک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکه دګ بوراخیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپخیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځایي ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.